چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه تاګر شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چاري رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې له ارک څخه په خبرو شوې خبر پانه کې ویل شي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن خوند دی ولور پوری پلاوی په مشته نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیاي پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانه لمخې نو وړه د هرات له نړیوال هوائي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مریسی میته په سفر په وچی د غمرسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوه. د غازو د دغه څه باندې 300 کیلومتره وګدې نلي کې و 300 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلي کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلي کې به په افغانستان کې په زړګون کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم دا یو هواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای تر لاسه کوي. د ټاپي پروژې ملي چارې سولسیز په افغانستان کې دریدلې چې نامنی او عمده خړ بلل شوی و. د امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوریت پالو پر کاندید په خاني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لقبل انتقاد وکړ او هغه تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس به ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دی بل پر پالیسو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ول چې د ټرمپ اداري غماده دی په خبره لیوی تر رسیدلې طالبان سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایل کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاخوي بولس په جوړ د هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې سره والې معلوم کړي او سیبي ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلای. د دې چاودنې د تلفات په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکم تفسیر نه دی پرې کړی. په عراق کې د ایران پلوی وسلوالو له تیر ولسمې شریسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملی کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړې دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې کنه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره اونۍ له ویډیو سي ودونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. لا ایره لا هغه وروسته بیا چې اسرائیل له پاوزو منله چې په لیدي زغړه کې د پاوزیان په دزو کې خایبه امریکایي فعال وژل شوی. امریکایي جګپورو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لیدي زغړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د ایسنوریسکي اکل وژل یو پیخه وخو د بارني چار وزیر انټیر بلنکن او د دفاع وزیر ریبت استن هغه به دلیل او د نتوجي وړ پیخه یاد کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګر د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیلینن په دریم ورځ عمل لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور مخې د ان په ګریډر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربلل کې نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې لکبلې په دریم ورځ هم د لوبه چې له دوه شپې ورځې راځي پلان شوی ونه شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو ناندري په دې اړه خبرونه کوي ووري. او نن د سپتمبر ولسم پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کاله پوره شو.
All the elevators are blocked down.
په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیریغه ته زه دا اته کاله کې راځم در مخم دلته خور اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر زټاکونو نوماندانو د خپل مناظره پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معاملې او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره ګریډلې سره مذاکره وکړو د افغانستان په خوانی حکومت ته شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسی په بینظمۍ تورن کړه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوي دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوه تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بیلابیلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
ډونالد ټرمپ when he was president negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
ډونالد ټرمپ چې ولسمشر و یو تر ټولو کمزورې هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. انت د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزورې او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوی ترهګر ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
جمهوری غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلی وای. ټرمپ د هوکړه ډیره ښه بولی او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې تر سره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج تر سره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کاملا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. یې دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړنه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شوی. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپون هم وایي چې ټاپي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارمندنې او اقلیم په برخه کې ډېری ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف په کې برخه اخیستې و. مولا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا نه هغه ورځ ده چې د ویل حکومتونه هیڅ د دې ولې چې راته دي ډېر خبرونه مشکلات بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګنن په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس لاره غونډه سره وصل شوی و ویل د دغه مهمو پروژو په لیکیدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې د چنند ټاپي پروژې ترڅنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملاً پیل شو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته، او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي، او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېر ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل:
د ټاپي پروژې په اکلا زمون نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغه سي خوشبینه دي همدغه سي پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولای سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځوي سي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څخه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 140 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت لپاره کبه د افغانستان کلنی اواید شاوخوا 400 میلیون ډالر ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یوم د خند بلل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کال پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړي او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و مې شروع سره د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل. اولته شل کال جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده، او یا له سیمه افغانستان بیا پر امریکا اور لویدوز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر زیده. اسد الله الدین پر دغه تفصيلي راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکه يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پر وکړل.
All the other is a blocked down.
بریټ کوونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورم يرغمل شوی الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2901 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېګل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده د محل د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغه ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دي چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سمبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه ای و. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورسته درويس کاله تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسف زاي وای د اسامه وجل کې دو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو د شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځینی خواخوږي هوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځینی خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی ده چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی وو. د تیرې اگست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستان د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري، او د هم د دینه ماسوه د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساري.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي چې مو د وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې په خوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمه او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته.
د امریکا ولسمشری د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مراسل کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خای لدی سر مراسم وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکخ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ترامپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. د ټلویزیونی مناظره چې د IBC شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خبره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ترامپ ته د ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی وو، په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس و. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسۍ او چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره خپل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان زیانمن کړي دي. د غیر قانوني انکډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د خارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن بریښېد، ډیر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پریکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و او په استفادې خپل سیال ولم سو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږیږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ترامپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالۍ وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یو مارکسیست وبلله، او هغه تورن کړ چې په واک کې 3 کاله پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلان نه دی په ډاګه کړی. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیبوه، او هغه دا چې رای ورکونکو ته ځان ورپیژني او هغه ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکونکو له څه باندې 1/3 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هارس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راڅرګند شو، تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یو مرکه کړی ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هارس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هارس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنکړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هارس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هارس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله کاندید یا کاندیده ده. د هارس کمپاین ویلي چې کاندیده په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بل تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هارس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهار ری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر اتک سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ خلا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زرات اته کال کې راځم در مخم د تخور او وسبارسي عادت چې شسته شریخ دی معنا راځو د دې هغه شریخ ته راځو اوس مې ما جانې نه راځته دې چې دې شریخ ته نو په دراغه دې هغه شریخ ته.
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راسو ترازو خو مخازم ترازو شپات کې په ګرمۍ کې مو سره کې
سلور څنګه چې یې کومه ځای و خړل.
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینوال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخې مینوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه یې پکښې کې بل د ښه سرم کوشش کو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو آزاد ډیره وخت پر شریخ جوړو، بیا په لده سره شروع په بیا په لده شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلسکولو او یخکولو لپاره په ساتونو په مالګ او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
تاسو یې اوس برقي ماشینان وسایل وتلې دي هغه کې ډیر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوي هغه نو یې خیو مالګو بل یو انسان به ګرځ ورځ سره مسته. اوس برقي ماشینان وتلې دي چې دی ورواچو بنزین کې به د خپل یو شریخ جوړ.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د زهر کاروان خبرونه هم تاسو ته لرو. خو خبرونه
ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغول عملی چارې رسمن پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی سره پورل مخې لارک څخه په خبرو شي خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن خوندې ول ورپوري پلاوی په مشته نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي او نورو پرختي پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسید. د خبر پانه لمخې نو موري د هرات لنړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مریسمی ته په سفر ولر چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې پرانیسول په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د غازو د دغه څه باندې 13 کیلومتر اوږدې نلي کې 240 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلي کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لاري پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لیږدول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلي کې به په افغانستان کې پر زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به دا هیبات د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 ملیون ډالر او تر لاسه کوي. د ټاپي پروژې عملی چارې سولسیزي په افغانستان کې د ریډل چې نامني ومده خاند بلل کېده. د امریکا د ولسمشر مارستیالي او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هرس د جمهوریتپالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د دوه هېد موافقې لقبل انتقاد وکړ. واقعي و تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوه دی بل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. میرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2023 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې پنهښه شوې چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې پکې ده. دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنۍ دفتر پی وی بینک ویلي چې دا 14 د شپې په شاوخوا ولس وجود هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکاران کارتري اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پرونه جګړه کې د اوګدو وټن نشتون کې وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وای لوی کاچاکونکو د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورای من
د سیمی او سیمی ها خواهد څخه قاچاق کوونکی افغانستان ته آزاد راځي. د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلي دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشاله وم. یو دوست مې راته وویل راشه څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوئی لامل کیږي او کزنګړي معتادین لدی ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په د شیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې د بدبوئی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خو د عمل د سیده مازره ته ځیفه کړی ول چې جړل به مې ډېر خپل جړا مې نشو کنټرولولی د عمل دغه حد ته رسولی مګ نه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازې خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشه یي موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاقوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لوی ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زد کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي اسلامي مرا کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولې و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لوی زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او له افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبای وه تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مستیار سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کانفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو اوس د تخار ولایت ته زو او حال ته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ سو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری را این رقم رفتار نمیکنن.
ده تخار ولایت اوسیدون که محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی نه کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوه وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه د لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي ده هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که رفیقای نزدیکم بود
شو او کارگر حالا کو کاری کوا لخپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم دیر گران و خونه صاحب بیلاری سو لموتاد ملگور سر یوزای و موتاد سو ما چه هر سمره حد سو وکر چلی دیر لاری سخیر او گرزم وی می نسوی کولای
و خیلی کوش کدم که امیرو برگرد نتونیسم.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیايي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر د ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیايي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامع او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر کول اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي؟
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګریټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبویي، حتی د پوټکي او د کالی د بدبویي او د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. چرس د بدن د بدبویي، د کالی د بدبویي، د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، افین وي، هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زیافه کوي او په خولو کې وزي، دوی خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشي موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخت استفاده کوي، نو دا خلک زیاتر دي ته مساعد دي چې په د بدن په بدبویي باندې اخته شي.
ایا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبویي لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبویي سبب کیږي. د بدن د بدبویي، د خولې د بدبویي، د کالوي د بدبویي سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبویي عامل ګرځي.
ایا واسي به کور معتادین سي خپل نظافت نشي ساتلای لګې ستونزې سره مخ کیږي؟ او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبویي موجوده وي سي پر خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبویي پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یا کالی چټل او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپناه نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانه، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبي، ځکه ما مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وغل او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشې مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه ژاړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بیوی ویلې بچګر بزنس اسائنمنټس کنه او وظیفه هم لرم، دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری دا شیانو کنه. یو پنځه دفعه هندوستان ته تلم، نو هلته مې خپله کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې هلته ویلې دي. او درې دفعه دوبۍ ته تلم، د موږ د کار په اساس باندې موږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپنۍ سره ساختماني شرکتو دومره تیز هم خپل یو سي تمرین کولو پریفرډ دا ولایتي په ساتنه موږ مسابقه کړې دوه درې ولایت ډېر ښه تمرین وکول خو زده د خپل یو خیال یو ورځ نه پدې جفګیر شوم. بس تاسو وخت کې چې دا غسه پدې عمل باندې راغله هم کنه د ژوند د خوند نه لږ بزاره کړم. ما تنا چار سوال او ځکه مې وړلې ځکه په اخر کې د څه وی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چې کله شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یې مې تیرې کړې. کور مشر زه هم د مسؤلیت ټول لا ته پاتې و، نو بس د همدغه هغه نه مې د تر زمونو بارته ویلې چې دا ووا کنه چې خوشاله دي کې دا وخوره چې دردونه دي ورکې کنه مغزه به دې آرام او چې موږ خوړو په ځان خو به نو خو د عصبي دردونه لپاره دي کنه د زیات عمر مریضان لپاره ورکوي. بس د بد انډیوالو د بد دوست نه د دې لارې مرګله شم په ما خو اوسه هیڅوک نه پیدا ځای عمل کوي قوارین هم دسې مچنګ نه خوړل کنه او چې اوسه شو په اخر کې ځان ملک زرر رسولو لکه دا پلکاری دی لاس کنه زو غنو یو طرف ته کیناستم. بس بیا به مجړل بیا به ملاسونه چې پرې کول نه نه مېن يم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدا عمل دې سیدا مغزره ته ضعیفه کړی ول چې جړل و مې ډیر خپل جړا مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حته رسول هم کنه دا جړا مې انسان دې ټټ نقطه ده ضعیفي. بس ما نه مې خو صرف پلا کړه کینه و اوس وخت کینه ول زو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متادین شفخانه ورته وای دیال ته بستر کړم دوله سره دینې تیرې د لسم ورس دا ډېر جالب او دا ژوند کنه تیرې دا خدای ته معلومات دی ورزو د لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې مې ډېر ګډ ودا حالات روان دي سهار ته چې راځي شو نظر مې ډېر نه طاقت او خو دې شپخانه نه زده ته وتښتې لرم کور ته جلاړم چې ګورم خسر مې اغلې قزې ته مولې دا یو ځنه وخت نه وای پد شو کنه ډېر سخت و دردولم کنه دې ځاني سم و دردولم هم به د عمل نه مرته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واسې نه کې کنه دا مې اخر مردم ته تکینه مرتم چې سرور اعظم د سینې چې اول د پیوند بیا لاړه شي. بس ټول ورته دا غوړي عملی نوم نه ورته ویل ماته یې سخت جوړ را کوله اګم زه هم نه نه مليان خو البته باندې بډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړو ته نه 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 اتات استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته دوه دانی خويند مې کور کمه شب مې وهله بس مور مې له زابل ورس ځان مړ نه کیږي یا نه نه بس مور مې راوستلم چې زه یې تر کله پور بي دسي خدا پاک خو استعداد عقل مازر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی ترګرون کې ځان تپري خيره بس ما ویل ورته لازم ورش کې ما سیاحت واړې ته ما جوړېدل کوسي ګرځي زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول راپورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک راپورې خاندي.
نن چا درپورې وخندل؟
نن پسم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو راپورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کته د تریاکو نشه نه کولای، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه را کولای؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګورا بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن آخري ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یوسې جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گوره.
ولی سور منده شوی دی؟
پا خواب چوم را خیرن او تک جیره و خونن یه چوم را خب پاک علی اغوستی دی او داش خط ازه شوی هم ده.
ته نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نه ایم خبر، زه خود ده چوم یاشتی مسافر وم.
شفقی خود زهر علاج وکه، اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده، هم روغ جوڑه شوا او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ساتې راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.